بیام سلام سهار په خیر په افغانستان کې 8 بجې شوې زه سفی ولاستان زایمو د خبری پروگرام ته خراغلاست ویم شمشاد زدران تخنیکی چاره مختوړي وړاندې په دغه پروگرام کې اورئ طالبان وایي نوې حکومت اعلانوي خو نن او سبا کې نه
اعلام حکومت جدید برای فردای درست نیست ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم هم قریب انشاءالله خواهد شد
په پنجشیرو باندې د جګړې دواړه خواوې طالبان او د مقاومت ډله یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې کرلي ماینونه وباسي
وز زازو ماین والا یم دوه مې پښې له لاسه ورکړي یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني یوه مې ګرده له لاسه ورکړي یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده
هند ته بریالي شوي افغان محصلان وایي برخلیک یې نامعلوم ده
د هند سفارت د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی دغه ستونزه یې څو چنده ډېره کړې ده زموږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم له موږ سره شاوخوا زر محصلین دي چې د هند بېلابېلو پوهنتونونو ته بریالي شوي
او منظور پښتین د محسن داوړ لخوا د نوي ګوند اعلان په اړه څه وایي
نه هغه نور د دوی کول او فعل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري
بیا هم ښه راغلی راځو د پروګرام پیل ته په سر کې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ د مهمو خبرونو سرټکی د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره 1 میلیون یورو مرسته کوي یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی او زهرجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون مړ شو او د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دي ولادیمیر پوتین او جو بایډن تر اوسه پورې د افغانستان په اړه رسمي خبرو پرېکړه نه ده کړې پوره خبرونه د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکي مرستې ته تیار دی میرمن سیګرید کاګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره له کتنې وروسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته تللې وه چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري د کابل هوایي ډګر به ژر پرانیستل شي محمد بن عبدالرحمن اتانی پرون په دوحا کې خبریالانو ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونې بهیر دوام لري قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل د کابل په هوایي ډګر کې د قطر او ترکیې ټیمونه په کار بوخت دي او کابل ښاروالي یې د پاکولو چارې بشپړولو ته نږدې کړي دي
نیاز به خرید و پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي ژر به هوایي ډګر فعال شي
نه خواهد گذشت که میدان فعال خواهد شد
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایی ډګر د ترمیم لګښت ښایي 50 میلیون ډالرو ته ورسیږي ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې د ترکیې رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد به له اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړي چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپلې خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي چاوشغلو پرون همداراز وویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لوري وایستل شي په خپله خاوره کې ونه مني د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې و په لومړي پړاو کې د قطر بحرین او متحده عربي اماراتو په شان په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باب چې که اروپایي اتحادیه پیسې ورکړي چې افغانان په خپل هیواد کې وساتي وویل ترکیه په دې برخه کې له اروپایي اتحادیې سره همکاري نشي کولی ازادي رادیو نه خبرونه ته وګیاست. یو تن له هغه افغان ماشومان چې پورشته ورځو کې له کابل پولند ترسول شوی او زهرجنه پوز کې خوړلې و پورن مړ شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د ډاکټر روختون ډاکټران وایي دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د ځیګر د پیوان جراحي عملیات بریالي ښکاري، خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولې او لدی کابل حال نازک دی. دا دوه ورونه او یو خوري 13 ونې ورسته لدی پروختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړي وارسا ته نږدې د پودکووالیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې ل زنګلڅ خزارجنه پوڅکې راوړي او خپل ماشومان ته ورکړي وي. د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبر اعلان ته وویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه یو بل سره په تماس کې دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبرې وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره په چمن کې بنده کړې ده. شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره غږېده وویل د پاکستان امنیتي ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانستې ده. سکاتلند وایي د سږ کال د جون له میاشتې تر اوسه پورې 1,000 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د سکاتلند د بهرنیو چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ادنبرا په هولي روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هېواده تښتي. د دا هم ویل تر اوسه پورې 1,000 تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کمومره لوبغاړو لوبډلې پرون بنگلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له 19 کلونو لوبډلې سره څو مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د افغانستان او بنگلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې 55 او یوې 4 لوبه کې ګډون دی.
د ښاغلي هوتک په وینا دا سیالۍ به په آسیایي او نړیوالو لوبو کې د دواړو لوبډلو د چمتووالي لپاره مهمې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنی په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیواله ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کابل لنیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د 40 کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبر رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرتوهای درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم.
له افغانستان سره نړیوالې مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصاد ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شاملې شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلي طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتي ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
لتیرو څو ورځو راهیسی طالبان او مخالفان د پنشیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنشیر د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنشیر پر سر وروسته له دې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو د خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې
طالبان وایي د پنشیر ولایت شوتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او تینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او انابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشوبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای
زموج ځواکونو له ټولو خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنشیر خاط
خو د طالبانو مخالف او وسلوالو چې ځان د دوهم مقاومت جبهه بولي وایي چې پنشیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شندې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشان که با خود بردن نتانسته بودند هیچ سفیدان
بود. ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وژلي او 290 نور ټپیان کړي دي. خو طالبان د خپل مخالفانو اداره دوي هر لوري مقابل خواته د درنو مرشوبلو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس دا زما ماین والی یم، دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمه لماینونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میرې نه خې خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبلا اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل جوان حتی د خپل فلس سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. زما غوښتنه دا دا زرت زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي.
د ماینو په اړه باندې بلې هو ماینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
اوس نو یې مونږ په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته مونږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1216 نیمه منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی افغان محصلان وایي د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشتوالي له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. شاوخوا 13 تنه دغه افغان محصلان چې د آی سی سی آر پروګرام له لارې د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوي غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نه شي د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي، خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدي. دغه بورسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبی زده په نوم یو تن بریالی شوي محصل ازادي راډیو ته وویل:
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي، د مارچ څخه تر جولای میاشت پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پروسه کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي ترڅو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزي په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري، شاید سلګونه بریالی شوي محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی، له کابل وتلی دی، نو دغه ستونزه څو چنده ډیره کړی ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د مهال د هوایي چلند یو مسلکي ډله د کابل په حمید کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده. سودغه میدان ډیر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاری او د تخنیکی چارو ماهرین د نن په هوایي ډګر کې لاس په کار شوی دی. هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکی چارې او د پاکاری چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه که محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هیواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هیواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډیر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
انډیپندنت ورځپاڼې لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته پر راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې د وبشخړو هیوادو د پنجشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څېړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګه وي. ورځپاڼې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. شغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښې شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د ده په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بلې خپرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دامنیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورځپاڼې لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دامنیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغل راب په کوردننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونې میل آنلاین په خپله تازه ګڼه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خپره کړې ده او د الجزیرې د یوې خبریال په وینا لیکي چې دې میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داسې فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزی په وینا لیکي د امریکایي پوځیانو د وتلو په وخت 3 الوتکې او هلیکوپټر تخریب شوی دي. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایطو عکسونه هم خبره کړي دي او لیکلي دي چې د امریکایانو دې عمل طالبان نه هیلي کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیرې خبریال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبان ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلی وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا 43 الوتکې چې امریکا او متحدانو یې نه دي وړي او نه دي تخریب کړي وو طالبانو ته رسیدلی دي. خبرونه بیا لیکي د ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې ترلاسو هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړي توپ هم لري. د دې الوتکو تر څنګ امریکا 200 ملکي امریکایان او 100 غروال ګاډي او 20 هومبي هم شاته پریشي دي.
اوس هم ورزو پاکستان ته د هغو افغانانو د ستونزو په اړه به راپور درته خپور کړو چې د پاکستاني چارواکو د محدودیتونو په خاطر د پاکستان او افغانستان د پولو په منځ کې ایسار پاتې دي او دې خواته نه راپرېږدي. دوی شکایت کوي چې خپل هیواد ته د ستنېدو په وخت په تورخم کې د سخت کړاو نه تیریږي. افغانستان ته د اوښتو په وخت په بیا بیا لږ تر لږه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد یې ګوري او د دې لپاره اوږد انتظار کوي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د فرهاد شینواری رپورټ ته.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف ای ای، کسټم او د رسد او تعمیراتو ادارې، نېشنل لوجستکس سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د یوازې اف ای ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نه کړي. افغان وګړی عبیدالله په پیښور کې مزدوري کوي. د وای په تورخم د سختۍ او لدې ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کورم تو جلال آباد کې دی، دلته بس کار روزګار دلته کوم 15-16 کاله کېږي. په کوټه راغلی دا درې میاشتې کېږي چې نه وتلی. داسې سات دا ګیر چې خلاص شي بیا بزو ده. ډېر مشکل دی افغانانو ته چې آسان شي او صحیح زی او راضی ډارکا.
د تورخم ترانسپورت اډې یو ټکسی ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافرو پر مخ تړلې پراته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
سو ګیټر وخت باندې ورسې کله مریضان وړول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسې تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې. نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګنټو ګنټو مریضان ودرولی بس ګیټم بندې نی ټیم ار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې بس دا ګیټ کولو شي. خلکو تم تکلیف نه، مونږ تم تکلیف نه، د افغانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه په عذابی کې ورسې دي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف ای ای، کسټم او ان ال سی ته دا مواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوبو کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول او څار ادارې ام سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوی او دغه اداره وایي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي راداخلېدای خو یوازې خپل هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. او دغه ګامې د کرونا د خپرې دود مخنیوي لپاره پورته کړای چې په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړای او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یو غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حل زلي بحال کړي. خود مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لاس نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
وربشو بیرته کابل ته طالبان وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي. د طالبانو دی یو مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي ډګر د بیا فعالیدو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ټیم کابل ته راغلی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې وخت له فضا څخه په ورځ کې شاوخوا 400 باروړونکو او د مسافرو تیاری تیریدلی خو نن دغه شمیر صفر ته راکته شوی. طالبان وای دوی دی ډګر د بیا فعالیت لپاره کار کوي. د طالبان وی سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي رډیو ته وویل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر د پاکېدو چاري بشپړې شوې او د تخنیکی سیستمونو د بیا فعالیت چاري هم پیل شوې دي. د دې سرچینې په حواله د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر د بیا ژر فعالیت لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ډله هم تیر ورځ کابل ته راورسېده. په کابل کې د حمید کرزی هوایی ډګر نه وروستي امریکایي پوځیان د اګست میاشتې په 13مه نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید. امریکایي پوځیانو له وتلو وړاندې په هوایي ډګر کې شته سیستمونه او وسایل ویجاړ کړي وو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري په خپاره شویو راپورونو کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه په کلني ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ ګوټ ګوټ ته تګ راتګ کوي. د معلوماتو له مخې له دې ډګر څخه په میاشتني ډول له 300 څخه تر 1500 کورني پروازونه کیدل چې شاوخوا 1500 کسان د افغانستان ګوټ ګوټ ته انتقالول. همدارس په میاشتني ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه هم له دې ډګر څخه کیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د خبرو شوې او معلوماتو له مخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 260 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت څاره. د هوایي ډګر 50 کاله مخکې جوړ شو چې له 13 کلونو هیسی په کلنی ډول په میلیونونو ډالر عواید یې د هوایي ترافیک له لارې ترلاسه کوه. دا په داسې حال کې ده چې له نن څخه شاوخوا 2.5 اونۍ وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورځو لنډو خبرونو ته د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره د مالی او تخنیکی مرستې لپاره چمتو دی. هغې ویلي دي کابینه به ژر 1 میلیون یورو د دغه هوایي ډګر د بیا پرانیستلو لپاره مرسته وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی هم ویلي هیله لري د کابل هوایي ډګر ژر پرانیستل شي. هغه ویلي دي دمګړی قدر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره شوې. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی وو او زهرجنه پوڅ کې خوړلې وه پرون مړ شوی. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی وایي ولسمشر پوتین او دغه ساره جو بایدن تر اوسه د افغانستان په رسمي توګه نه دی غږېدلې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې تړلې ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم د بنګلادیش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روان شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو وړاندې به د کور کلی پروګرام خپور کو، خو تر هغه مخکې دوه مفصلې مرکې لرو. لومړی مرکه مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره ده. ښاغلی وفا وایي نړیوالو ملکي الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر د حداقل ملکي الوتنو لپاره چمتو شي. د اگست 15مې چې طالبانو کابل نیولی، د کابل هوایي ډګر د ملکي الوتنو فعالیت بند شوی. د دې ډګر ډېر تخنیکي وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي یا ورته زیان رسیدلی. په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کیږي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رېډار انوز فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم شي. د فعلاً د پاره کم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیتری پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ د پاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په 8 ورځو پورې به ډګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر سطحی پوری آماده سی چې د ملکی پروازو د لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانستی ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیری بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر له لارې باید وشي. تاسو د اتو ورځو خبره کوئ، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات و چې اوښتي دي سیسټمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته هغه ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي حد د اندازې نه وتلی و، او تخریب د ترمینال هغه لازم تسهیلات د مسافرینو دپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه له منځه وړل سوي دي او تخریب سوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونه د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ دپاره پکار دي، هغه اکثره امریکایانو وړي وه او چپه کړي دي، د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي ټکر.
وفا صاحب، دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د ښیښو ماتېدلو مثلا هغه چې په لارو هغو کې لیدل کېدل، خو دا خو به ممکن هغه د خلکو ګڼه ګوڼې پېښه کړې وي دغه خسارات، اما نور هغه سیسټمونو ته چې ممکن عادي خلک لاسرسی نه لري هغه ولې له منځه وړل شوي دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دوی تر وتلو بعضې ساحې د ترمینالونو ولیدلې، یو تعداد شعبې او شیشې او بعضې سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال وه په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخرنۍ شپه کله چې دوی ترمینال خوشي کاوه، چې نه پوهېږم د شپې دوې یا درې بجې به وې په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې وه هماغه یې هر څه د منځه وړي وو، مکمل تخریب په خپل په نیز دوی داسې هر څه مکمل تخریب کړي وو چې هېڅ شی باید په ظرف د دوو میاشتو کې ونه رغول شي.
ولې امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوځي له لحاظه دغه نه غوښتل چې د دوی دغه تخنیک هلته فعال وي یا د دینه سو استفاده وشي که څنګه؟
دا پښتنه باید د دوی د جنرال میکینز او د نورو امریکایي نظامي مقامات او ملکي مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکي خلکو سره څه دښمني درلوده چې دومره غزافه تخریبات یې د په یو ملکي ترمینال کې کړي.
په ټوله کې تاسو اوس به حتما یو ارزونه کړې وي هغه خسارات چې هوایي ډګر ته رسیدلي دي ملکي برخه کې، البته دا به څومره وي؟
د تجهیزات د هوانوردي خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډېر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیاراتو په هوا کې چې د رادارو په ذریعه ولیدل سي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادارو د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي، داغه د سګاوی دي چې هر یو یې د 15 مليون ډالر نه اضافه قیمت لري، د مخابره سیستمونه په همدا رقم. د یو میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15 تر 15 مليون ډالر د کابل ملکی هوایي ډګر ته تاوان رسیدلی.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي ډګر د بیرته فعالولو لپاره بل دغه تخنیکي ټیمونه پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي، او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي، د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي، فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي. زموږ سره بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي، خو نن هم منتظر دی او تیاری د دوی چې راشي د اکمالات په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چلند وزیر سره دلی و هغوی هم څه وعدې کړي دي چې د ترمینال په رغونه کې، په شیشو اچولو کې، تعمیراتي چارو کې، د اوبو په سیستم کې، په بعضې نورو تسهیلاتو کې د مسافرینو دپاره به مرسته کوي. خو د هغوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته، حتی د مین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاودېدونکي مواد پراته دي په ملکي هغو کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي، کافي پرسونل هم تاسو لرئ تخنیکي چې هوایي ډګر پرانستل شي په بشپړه توګه؟
بله بله، پرسونل لرو، تقریبا دغه پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ترافیک کنټرول چې هغه ډېر یو سپیشل بخش و، هغه یو تعداد همکاران زموږ تللي دي، متاسفانه افغانستان څخه وتلي دي، د دوی په کومک چې د ایسایي ویزې امکانات یې درلودل. خو په یواز کې موږ نوي ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرام جامو ته ټریننګو ته ضرورت لري، هغه به ډیر ژر په ظرف دوه درې میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډک.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې له یو مسول ښاغلي وفا سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده. اوس مو هم لکه څنګه چې ژمنه کړې و دویمه تفصیلي مرکه درته لرو، د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین سره. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د غورزنګ د قوانینو لمخې محسن داوډ او هغه ټول کسان چې د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم ګوند اعلان کړی د پی ټی ایم غړي نه دی پاتې. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په پیښور د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان وکړ. د مشال ریډیو خبریال داود خټک منظور پښتین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نوي ګوند ته څنګه ګوري. په ځواب کې ښاغلی پښتین وایي
دوی مونږ ته یو کال اول دا وویل پارلماني پارټي جوړه کو، خدا زمون تجویز دی کټول ملګری په دې راضی شول. سعید کپن راضی کېدل نو موږ به د ملګرو سره زو د خپل تجویز به فیصله کوو، نه بلکې د جمهوریت طریقه باندې اکثریت خو حق راځي. بیا په صوابه کې زمون د ټولو به شمول د دغو ملګرو له چنن پارټي جوړوي محسن او منګیا د دوی به شمول یو یعنی زمونږ میټینګ وشو پاک مونږ آئین فائنل کړ، دا غیر پارلماني او پارلماني ګامو هم فائنل کړ چې پی ټی ایم بغیر پارلماني وي. دوی په دې باندې سره وګرځل او کام ته مبارکباد هم په یو ویډیو کې مونږ مشترک ورکړ.
دا کوم وختو
دا سوابې کې زمونږ میټینګ وشو په تاریخ وسه
تقریبا که وخت درته معلومی چې شپږ میاشتې مخکې
تقریبا شپږ اوه میاشتې اوه میاشتې اول به اوه اته اوه اته میاشتې بیا دوی هغه نه پس ځان ته پټ پټ دغه کار شروع کړ چې پارټي جوړول باندې.
نو منظور وبخښه تاسو د خبرې نه داسې سرګندېږي چې تاسو په دې پارټي جوړول باندې نه یوازې دا چې رضا نه یې بلکې تاسو به باندې ډیر سخت خفه یې.
خبره ده موږ په تحریک رضا یې، موږ ټول پښتانه هغه پښتانه چې د درې کاله د تحریک سره یې مزل کړی دی مونږ به وشتل چې دا ټول د تحریک سره لاړ شي. نر کومه فیصله چې په اکثریت باندې په تحریک کې کېږي که زه یې مقبل یې چې هغه مونږ ومنو.
تاسو دا فکر نه کوئ چې د دې اکثریتي خلکو یعنی پرون چې څومره خلک ناستو په دې غونډه کې او د دې نېشنل ډیموکراتیک ګوند اعلان کېده نو هغه هم ډېر زیات خلک وو، هغه په اکثریت کې نه دي، یعنی اکثریت خلک په دې حق کې نه دي چې پارټي دې جوړ شي.
دا صرف د دوی هغه ټول چې څومره هم خلک وو هغه دغه وو او دغه کې د پی ټی ایم د مرکزیت دوه درې کسان وو نور نه وو.
او تاسو ولې د سیاسي ګوند ولې تاسو مخالفي؟ آیا دا د قبایلو په فائده کې نه ده چې الته یو سیاسي ګوند جوړ شي او نه یوازې دا چې دی ګوند جوړ کړي تاسو ورته شامل شي؟
دا څه وشم چې کله په 2018 کې مونږ پی ټی ایم جوړولو نو چې د پښتنو سیمه ته اول مونږ کویټه ته تللو اول ته پوسه مو دا وکړو چې تاسو دلته زمونږ نه په ووټ کې مقابله به وی کنه تاسو یې کمی تحریکی نو مونږ چې ورته چې کمی تحریکی نو هغه خلک راپورته شول ټول جلسې مونږ تاسو سیاسي احتیاط کوم وو او وو وکړل او ټول پارټو خپل کارکونان او څوکرا وتل زمونږ تحریک کامیاب شو. کپیږي ځای کې مونږ فیصله دا کړی وای چې نه نه مونږ خدای مان ته هم زه نو ممکنه نه وای چې مونږ خپل جلسې او اول چې کوم سټیج وو هم داسې کامیاب راچاله وره نو چې یو ځل مونږ کامیاب کو بیا دا خلک ډیر خلک زمونږ سره روان شول. بیا دغه د چا ته هم اجازه نشته چې یو فرد ده راشي او هغه فیصله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ چې محسن داوډ یا د دې ملګرو چې کومه فیصله کړې ده چې د خپل سیاسي ګوند دی اوس جوړ کونو دا د پی ټی ایم د آئین یا د دې د قواعدو خلاف تاسو په نظر
کې؟ او د پی ټی ایم په آئین کې د نه واضح لیکل شوی دی چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی او په دغه کسانو امین را سره کړی دی په دې یعنی را سره ناست شوی دی په دې ایرا سره کړی چې بالکل دا ټیک په دې به ولاړ وو.
خو دې کې یو بل پښتنه راوچتیږي هغه پښتنه دای چې لکه علي وزیر او محسن داوډ تاسو وایي چې پی ټی ایم غیر پارلماني دی خودي په ټیم کې غړی نو دی بیا د پارلمان غړی څنګه جوړ شو دی خو د پارلمان هم غړی جوړو.
او نن هم د پی ټی ایم پاین کې دا لیکل دي چې پی ټی ایم عہدیدار ووټونو ته نشي درېدل یعنی په عام ممبر باندې هیڅ باندې پی ټی ایم نه دی لګولی.
په عہدیدار یې لګولی دی. او دا واضح دی، دا موږ له څو میاشتې وړاندې ټول کام ته پیش کړی چې دا زموږ آئین دی، په دې چې څوک هم راسره تللی شي دا به زموږ آئین منشور وي.
اوس تاسو څه فکر کوئ چې دغه ګوند خو جوړ شو، یعنی چې څه کېدونی وشو، نو تاسو څه فکر کوئ محسن داوړ یا د کم نور ملګري عبدالله بیٹنې دی سره یا داسې نور کسان دي، نو هغوی اوس هم د پی ټی ایم غړي او عہدیدار دي، یعنی مشران دي که هغه نه دي؟
نه، هغه نور د دوی کال او فیل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري. د دوی کال او فیل د پی ټی ایم ریپرزینټیشن نه کوي، هغه د دوی نوی جوړ شوی ګوند د ریپرزینټیشن کوي.
منظور د دې فیصله به څوک کوي چې دی د پی ټی ایم غړي نه دي؟
د پی ټی ایم آئین، پی ټی ایم هغه آئین چې دوی مشترکه را سره جوړ کړی و، په هغه آئین کې واضح لیکلي دي د بل ګوند غړی د پی ټی ایم عہدیدار نشي جوړ.
او کدی دا خبره چیلنج کی چې دی د پی ټی ایم غړي دي، نو بیا
غړي دلته د غړي ممبرشپ وي، ممبرشپ کارډ وي، ممبرشپ پراسه زمونږ اته میاشتې تیر شو، پرته کدی ممبرشپ نه دی کړی، نو د پی ټی ایم د غړي د پاره خپل ممبرشپ سیټ اپ وي، ممبرشپ یې دوی سره نشته نه کړی.
ظاهره خبره ده، زه به دې ته اختلاف ومه په واضح ټوکی کوي او ته ویم اوس دا یو اختلاف را منځ ته شو د پی ټی ایم د مشرانو یا د غړو ترمنځ، تاسو د دې اثرات څه وینئ؟
اولس د پی ټی ایم سره دی، پی ٹی ایم د اولس په زړونو کې د دوی د ارمانونو ترجمان دی، د دوی د هغه مقاصد چې دوی په خپل خاوره د امن لپاره غواړي دا هغه ترجمان دی. ټول اولس د تحریک سره ولاړ دی، زما نشي خیال چې د څو تنانو په تک باندې به
همدغه مطالبات خو د دې ګوندم کړي دي په خپل کم چې دی د دې کوم یعنی منشور چې کوم جاری کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو په واضح باندې دی ویلي دي چې موږ به د بشري حقوقو ترجمانی کوو، د هغه دفاع وکړو.
ته خیر د دوی په واضح واضح د کوم مطالبه د کام دی هغه نشته، نه په کې د لاین ماین شته، نه په کې د میسینګ پرسن شته، نه په کې اکسټرا کیلینګ شته، نه په کې کمیشن شته، نه په کې د ټارګټ کیلینګ مخالفت دغه شاین خو د دوی چې کوم منشور پرونه وفاده کړو.
او کدی دا هر څه په دې بل فرض چې دا په دې منشور کې نشته، کدا هر څه دې په دې منشور کې واچي، نو بیا به تاسو سره اختلاف دي سره پاتې کیږي که بیا دې ګوند جوړي؟
زمونږ خو اوس هم د چا سره اختلاف نشته دی، زمونږ خو اختلاف د یوازې د هغه سره دی چې څوک په دې وطن کې ظلم جبر کوي. زمونږ صرف موقف دا دی، بل موقف مو دی چې مونږ تحریک د کام سره یو وعده کړې وه، په خپل وعده ورسره قایم یو، ستاسو د امن لپاره به مونږ مزاحمتي سیاسي تحریک په غیر پارلماني توګه چلوو.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همدې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کې هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تول کیږي، یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډیر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډیر صمیمی ژوند درلود او لري او دا په ما ډیره مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډیر صمیمی ول یو بل ته احترام درلود یو بل یې درک کول موږ په ډیر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی او دا د کورنۍ په غړي باندې ډیره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه او د غوی پشان منګه هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو خپل ژوند کې پیاده کوو نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مروا زیاتوي که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسایل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د هغې راتلونکي ماشومان ډېر عقدهیي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي نور سره همداسې خشنه رفتار کوي هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بداره ته وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخه کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومانو ډیر تاثیر لري او روحیه یې ډیر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده یو ماشومان مې هم نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په کار نشي او یا خدای نه کا دا صابانت د سه مختخ کار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخس کې ونیسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور او پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي لانجی کوي. کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم ما د خپل کارونه او همیشه د دې په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي ورسره زما چې کوم کوچنی ورونه دوی هم فکر خرابيږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا مکتب راشو نو مونږ وایو چې کور کې به درس وایو اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي پنه خبره باندې د سره مان هم تعلیم پاتې شي او ډیر کارونه پاتې شي.
د مور او پلار په مینځ کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوي ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي نو د هغه په نتیجه کې ماشومان او د هغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري او کسبا د الکان زلمی شي ودونه وکي او د جنتی پیغلی شي هغه خاوندان وکي هغه به د خپل خځه او خاوندانو سره ژوند ښه او همدې نه یو خټول نه یو خی اجتماع انساني جوړیږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو خاص اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خځه او خاوند خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنۍ ته انتقال یو دغه نټولنې ته انتقالیږي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبلی او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خځه او خاوند د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم مې رضوت الله احساس دی. د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت ښه وي نو دا ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي. کله مور پلار په منځ کې جنګ یي، شخړې یي، هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنګ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیږي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او ژوره مانا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي مانا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند تر منځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات، دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي. که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې او په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعاً د کورنۍ نور غړي چې دا اوري، د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته کېږي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق او د انتقالي کوچني ماشومان تر دې کې کډوامدار دغه شیان ووري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپل سترګو تصفیخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول اهم، اول ګام چې دوی پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام چې د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، درېیم ګام چې د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم.
سلام.
قدر من دوستانو دا او د دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Oh,